سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته وکیاست. په پیل کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. نن د اگست 19 د بشر پالنې نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری UNHCR په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي چې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک دي. د MMD ادارې د بشر پالنې نړیوال ورځ په مناسبت پر ملکیانو، مرستندویانو او اړینو تاسیساتو د بریدونو د پای ته رسولو غوښتنه کړې. د دې ورځې په مناسبت په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال امریکا راتوت په یو بیان کې ویلي افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 کال جګړه پایته ورسیده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغانو ښځو او نجونو ګډون کم کړی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. ملګرو ملتونو په 2009 کال کې د اگست 19 د بشرپالنې نړیوال ورځ یاد کړه او د هغو بشرپالانو او مرستندویانو یاد لمانځي چې د بشری مرستو او کار پر مهال وژل شوی دي. دا 15 کال وروسته له هغه وو چې د 2003 کال د اگست په 19 د بغداد په کانال هوټل په یو بمی برید سره لږ تر لږه 22 بشرپال مرستندویان او د عراق لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي سرجیو ویرا دی میلو وژل شو. ایران کې نن دوشنبه د 8 کسانو د اعدام خبر ورکړل شوی چې له ډلې 2 تنه افغانان دي. د ایران د بشري حقوقو سازمان هالویش په یو بیان کې ویلي چې 15 کسان په یست زندان کې دوشنبه سهار اعدام شوي چې له مخدره موادو سره تړلو جرمونو او یا د قتل په تور بندیان وو. درې کسان هم د شیراز په عادل آباد زندان کې اعدام شوي. د ایران رژیم د کال له پیل تر دې دمه شاوخوا 300 تنه اعدام کړي چې لږ تر لږه 1.5 افغانان به هم پکې شامل دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وویلکر ترک د ایران پر رژیم غږ کړی چې اعدامونه ودروي. اوکراین د روسیې په کورسک سیمه کې دریم ستراتیژیک پل هم ونړوه. د روسیې څیړندوی کمیټې په خپل ټیلیګرام چینل کې تایید کړی چې په سیم رود باندې دریم پل هم د اوکراینی ځواکونو د راکټي برید په نتیجه کې تخریب شوی دی. تر دې یو ورځ مخکې د اوکراین په راکټي برید کې د سیم پر سر د یو بل پله د ویجاړېدو خبر هم ورکړل شوی و. دا دریم پل دی چې په کورسک سیمه کې د اوکراین په بریدونو کې نړول کیږي. اوکراینی ځواکونو ویلي دي چې د روسیې د لوجستیکي تمویل مخه یې ډیره کړې ده. روسی چارواکو تور لګولې چې اوکراین له خوا ورکړل شوی توغندي به په دوی کارولې دي. او خو بیا روسیه پر ختیز اوکراین خپلو بریدونو ته زور ورکړی او د تازه راپورونو په اساس د دوشنبه په ورځ په دونتسک سیمه کې د زالزین کلی هم نیولی دی. او یو سپورتي خبر ده. شپږیزه کرکټ لیګ په 14مې سیالۍ کې د امو نهنګانو لوبډلې د 15 منډو په تفاوت د مسیاینا کتلانو ته ماتې ورکړه. سیالۍ چې نن دوشنبه د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوې وه، د امو د 191 منډو هدف ټاکلی وو. یادې لوبډلې ته زبید اکبری او شاهد کمال 49 منډې کړې وې. د مسیاینک په توپ اچونکو کې زی اکبر دوه لوبغاړي وسوځول. مسیاینک د هدف په تعقیب یوازې 115 منډې وکړې او اته لوبغاړي وسوځېدل. د اتلانو مخکښ منډه جوړونکی ابراهیم زدران او وفیولا ترخیل وو چې دواړو په ترتیب سره 250 او 140 منډې وکړې. امو ته په توپ اچونه کې عظمت الله عمرزی 3 لوبغاړي وسوځول. بیا هم خبرونه ته خره غلاست. دا خبری مجله ز فرشته سحاک د بهروز دلیری په تخنیکی همکاري تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې براسره واورئ چې ملګری ملتونه وایي افغانستان د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی.
موټر پر مکناتیسی بم نخلاوله او تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاست وکړو، په نتیجه کې ډیر شدید زخمی شوم.
په کندهار کې د خټکیو کاروانګر دوایي سکالې د ناروغۍ له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلم بازار نه لري.
اوس په لزونه ورسېدل، اوس په د خرید فروش نه لري، نه خرڅېږي په بازار کې تقریبا مشته یوسه. هغه زموږ د مټر کرایه نه را جوړوي.
او د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي.
دا علائم پکې رنگ کې د دې هغه سوروال کې سپینواله معلومیږي. داسې سپېره غوندې کلسیم ډېره کمبوتی آئی بیخی رفتار کې ګرځېدای نه شي. داسې مشکلات لري.
د دې راپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره اوریدل شي. نړۍ ته هم سر ورکار کوو. ملتیا مغواړه
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
تاسو زموږه غلا ازادي رادیو او ری ازادي رادیو وستل روش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د خبرونه د راپورونو برخه ده. ملګری ملتونه وايي افغانستان د مرستندوی یا بشري کارکونکو لپاره له 15 خطرناکو هیوادونو څخه دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د بشرپالنې نړیوال ورځ په مناسبت په خبر کړي پیغام کې لیکلي سره لدې چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې جګړې پای ته رسیدلې خو په بشرپالو چارو کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم شوی دی چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړي. په دې اړه د فیروزي عزیزي راپور ته غوږ شو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونما دغه هیواد د مرستندوی بشري کارکونکو لپاره د نړۍ له خطرناکو هیوادونو بولي او اندېښنه ښیي چې بشري کارکونکي په خپلو کاري ساحو کې له ګڼو ننګونو سره مخ دي. یونما نن دوشنبه د اګست 19 د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه خپور کړي ویډیویي پیغام کې ویلي تیر 2023 کال د بشرپالنې کارکونکو لپاره خونړی او 2040 کال ښایي تر هغه بدتره وي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سرمنشی د استاذ مرستیال اندریکا راتویت په دې پیغام کې ویلي
افغانستان د بشری مرستندویانو د فعالیتونو لپاره یو له خطرناکو ساحو دی. که څه هم 2020 میلادي کال کې جګړه پای ته ورسېده، محدودونکو اقداماتو په عامه ژوند کې د افغان ښځو او نجونو ګډون کم کړ چې دې چارې نوې ننګونې رامنځته کړې.
دی وایي د نړۍ مشران اوس تر بل هر وخت څخه زیات اړتیا لري چې د بشرپالو کارمندانو ساتنه تضمین کړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي چې طالبانو پر افغان ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې سخت محدودیتونه لګولي چې بشري خدمتونو ته یې د ښځو لاسرسی سخت کړی او دوی ته یې خنډونه رامنځته کړي دي. د اوچا د راپور له مخې دا مهال په ټول افغانستان کې د نړیوالو مرستندویو مؤسسو او ادارو څخه باندې 15,000 کارکوونکي کې د پوهنې، روغتیا، ماین پاکۍ او د خوراکي توکو د مرستو په ګډون په بیلابیلو برخو کې په کار بوخت دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنري یونیچسیار هم د بشرپالنې نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې په نړۍ کې د وسلوالو شخړو تلفات وحشتناک بللې دي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو اړوند ادارو یو شمېر مرستندوی کارکوونکي ادا کوي چې په خپلو کاري ساحو کې د سیمه ییزو طالب چارواکو او زورواکو له لوري له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د دې ډلې په ننګرهار ولایت اچین ولسوالۍ کې د WHO یو کارکوونکی عزت شاه سمیم ازادي راډیو ته وویل چې په 2022 کال کې د نامعلومو کسانو له لوري هدف وګرځول سو.
واکسیناسیون پروگرام د هغې لپاره چې سروې مې وکړه واپس سره ووتم، ګاډي ته کېناستم، موټر پورې مقناطیسي بم نښلولی و. تقریبا 200 متره مخکې چې لاړم نو ناګهانه بس بم بلاسټ وکړو. په نتیجه کې ډېر شدید زخمي شوم، یو عضو یې رانه واخیستل.
په تورخم کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیچسیار یو کارکوونکي د نوم نه ښودلو په شرط بیا ادعا وکړه چې د ځایي طالب چارواکو له لوري وخت نا وخت له ځورونو سره مخ کیږي.
اوس هم مشکلات شته دی چې کله دوی یعنی په دې خستر کې باندې نه ګوري دغسې خلکو ته. دغه پرون پورې دوی د جډیای خلک پرون هم راغلي وو، وویل ستاسو دغه راته ووایه د تېر وخت کارګزاري ولیکئ، فورمې راکړې وې چې دا فورمې تاسو ډاکې کوئ چې تاسو مخکې څه شی کوو، اوس مطلب چا سره کار کوئ. او
حامد بیا په بغلان ولایت کې د یوې مرستندوی کورنۍ مؤسسې مسؤول دی. دی وایي ډیری مرستې سیلاب ځپلو ته ځانګړې وي، خو ادا کوي چې د ځایي طالب مسؤلینو او زورواکو له لوري د مرستو د ویش په برخه کې خپله خپلواکي نسي ساتلی.
خو هم دا مشکلات وو. شلنه مشکل دا ده کوم خیریه مؤسسات چې خارجي وي یا داخلي وي صاحبو ته ځي، نو هلته تقریبا اکثره د امارت مسؤلین یا مشران کوشش کوي چې خپل نږدې اقاربو خلک په لیست کې ونیسي. کوم امکانات چې هلته ځي کېږي نو دوی نظارت او دوی په نظر لاندې شي، چا ته دوی خوښي ورکوي او ټوکنۍ نه ورکوي. حتی هغه بیزیه ساحه کې تر چا دوی نه خپل سری کړي او دوی په خوښۍ کار نه کړی،
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد دغه اداو او د ملګرو ملتونو د ادارو د راپورونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې ازادي راډیو ته ویلي چې دوی په افغانستان کې اړمنو خلکو ته د نړیوالو مرستو هرکلی او لازمې همکاري ورسره کوي. دا په داسې حال کې ده چې ملګري ملتونه له 2009 کال راهیسې د اګست 19 هر کال د بشرپالنې او بشري کارکوونکو د کارونو د ستاینې لپاره دغه ورځ نمانځي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر پخوانی افغان پوځیان وایي چې په دې هیواد کې د پخوانیو پوځیانو د وژنو وروستیو پیښو د خپل امنیت په اړه سخت اندېښمن کړي دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا وکړه په پاکستان کې ټول هغه پخوانی پوځیان د مرګ له ګواښ سره مخامخ دي چې د طالبانو پر وړاندې په جګړه کې ښکېل وو. حدیث پردیس په دې اړه راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په پاکستان کې د افغانستان د تیر وسلوال پوځ د یو شمیر غړو له وژنې وروسته د غلطه میشت پخوانی وسلوال ځواک یو شمیر غړي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته راغلي وایي نورې ژوند په پاکستان کې خوندي نه دی. دوی وایي که څه هم له وړاندې په دې هیواد کې د اوسېدو په اړه اندېښنې لرلې، خو د افغان پوځیانو وروستیو مرموزو وژنو ویرولي او نه پوهېږي چې څه وکړي. په تیر جمهوري نظام کې د یو ولایت د امنیت رئیس چې اوس په پاکستان کې اوسېږي خو نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم او غږ خپور شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل. دی وایي موږ له ډېرې مجبورۍ پاکستان ته راغلو، که نه په دې پوهېږو چې دلته هم موږ ته څومره ګواښونه پېښېدای شي. که رښتیا ووایم له موږ هم لار ورکه ده چې څه وکړو. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پاکستان د بلوچستان ایالت د لورلایی په سیمه کې د برات خان باختر په نوم د پخوانیو وسلوالو ځواکونو د یو غړي چې د پکتیا په مټاخان ولسوالۍ کې امنیه قومندان و د وژنې خبر ورکړل شوی دی. د افغانستان د پخواني پوځ یو جیکپوري قومندان جنرال سمی سادات ادعا کړې چې قومندان برات د طالبانو لخوا وژل شوی دی. سادات پرون یکشنبه د اګست 13 په خپل ایکس پاڼه کې د برات خان د انځور په خپرولو سره لیکلي چې برات خان د پاکستان په کویټې ښار کې د یو برید په پایله کې وژل شوی دی. نوموړي د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په دغه هیواد کې د میشتو پخوانیو افغان پوځیانو امنیت ته جدي پام وکړي. د راپورونو له مخې قومندان برات د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له خپلې کورنۍ سره یو ځای پاکستان ته کډه شوی و او هلته یې د بلوچستان په لورلایی سیمه کې د سبزیو په مارکیټ کې کار کاوه. له دې پیښې څو ورځې وړاندې هم د افغانستان او ایران پولې ته نږدې د بلوچستان په چاغي سیمه کې د 15 افغان پوځیانو د وژنې خبر ورکړل شوی و. یاد کسان په مرمیو تر ویشتل کېدو وروسته د برېښنا په ستنو کې راځړول شوی و. د پاکستان پولیسو پرون یکشنبه د اګست 13 پاکستاني ډان ورځپاڼې ته دا منلې وه چې دغه کسان د افغانستان د هلمند ولایت دي او په دې اړه څېړنې روانې دي. د افغانستان د پخواني وسلوال پوځ غړی او امنیتي کارپوه محمد نعیم غهیر وایي چې د تیر جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته پخواني پوځیان له کړاوه ډک ژوند تېروي.
بعد از سقوط جمهوریت با کمال تاسف که
د جمهوریت له سقوط وروسته له بده مرغه د افغانستان د وسلوال پوځ غړي له ډول ډول ستونزو سره مخ شول. سلګونه تنه د بیلابیلو تروریستي ډلو په ځانګړي توګه د طالبانو لخوا ووژل شول. سلګونه تنه بندیان دي او زرګونه تنه نورې ګاونډیو او نورو هیوادونو ته په کډوالۍ مجبور شول، خو له بده مرغه هلته وضعیت له هر پلوه د اندېښنې وړ دی.
په ورته وخت کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال د امنیتي بنسټونو عمومي ویاند اجمل عمر شینواری وایي ترهګرې ډلې له وسلوال پوځه ویره لري نو ځکه یې په نښه کوي.
یوازیني ادرس نه چې اوسني حاکمان او ټولې تروریستي شبکې ډار لري هغه د افغان وسلوال پوځ هغه ملي او مسلکي. نو متاسفانه چې په تېرو دریو کلو کې په مختلفو ولایاتو کې او د سیمو په ځینې هیوادونو کې په ځانګړي ډول په ایران او پاکستان کې هم زموږ د وسلوال پوځ موږ سکون چې په هلته په افشا کېږي په مرموز ډول باندې په ډېر فاجعي ډول باندې شهیدان شوي.
تر دې وړاندې د افغانستان د پخوانیو پوځیانو د ملاتړ کمیټې هم ویلي وو چې د تېر جمهوري نظام پوځیان له تېرو دریو کلونو راهیسې د ناقانونو وژنو شکنجو او نیولو له ګواښ سره مخ دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه پلاوی یوناما هم د بشري حقونو د وضعیت په هکله خپل درې میاشتنی راپور کې چې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې خپور کړی ویلي وو چې د طالبانو لخوا د عفو پر اعلان سربیره پخواني چارواکي او د پخواني حکومت دفاعي او امنیتي ځواکونه له سختو ګواښونو شکنجو ناوړه چلند او سهرایي وژنو سره مخامخ شوي دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
آزادی رادیو سلیروی ساعته.
د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی خبرداري ورکړی چې دا وار له افغانستانه د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته بریت پیښېدای شي. دورانی چې په اسلام آباد کې وی غونډې کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کړي، اندېښنه یې ښودلې چې نړیوالې ټولنې افغانستان له یاده ایستلې. په دې اړه صفی الله ستانکزی نور جزئیات راکوي.
د طالبانو د واکمنۍ د درې کلونو په پوره کېدو سره افغانستان یو ځل بیا په بحثونو کې یادیږي او ورسره د دغه هیواد پر بشري او امنیتي وضعیت اندېښنې راپورته شوي. د افغانستان نږدې ګاونډی پاکستان یو له هغو هیوادونو دی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه راهیسې پر امنیتي وضعیت جدي اندېښنې ښوولي. تازه هم د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی چې افغانستان کې د کار اوږده مخینه لري ویلي، د افغانستان وضعیت دومره کړکېچن دی چې ممکن د 2001 کال د سپتمبر 11 ورته برید دا وار د افغانستان له خاورې پیښ شي. دورانی چې په اسلام آباد کې د ایران په یو غونډه کې غږیده او خبرې یې غاڼو پاکستانی رسنیو له هغې ډلې ایکسپرس ټریبیون راپور کړي ویلي چې نړۍ افغانستان له یاده ایستلی ده. د دورانی په خبره افغانستان له یاده ایستل شوی دی کې هیڅ شک نشته، او دا د دوهې درېیمې ناسته کې چې جون کې وشوه یاده هم شوه بشري مرستې کافي نه دي. تیر کال یوازې یو پر درېیمه برخه ژمنې عملي شوي. دورانی زیاته کړه چې دا همګړۍ د نړۍ پام د اوکراین او غزې جګړو ته اوښتی او نړیوال لومړیتوبونه بدل شوي. د هغه په خبره دا مسله افغانستان نور هم شاته پاتې کوي او د سپتمبر 11 تر برید مخکینیو شرایطو ته یې بیایي چې هغه وضعیت بیا برید ته زمینه برابره کړله. دا یوازې دورانی نه دی چې د افغانستان اړوند شرایط کړکېچن بولي او وایي چې ان د سپتمبر 11 ورته برید دا وار له افغانستان پیښېدلی شي. د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د امریکا په جګړه کې پاکستان د همکارۍ په پار میلیاردونه ډالر ترلاسه کړل، خو امریکا په پای کې ترې ناخوښه وه او ویلې چې رښتینی همکاري نه ده ورسره کړې. که څه هم طالب چارواکو د آصف دورانی دغو څرګندونو ته ځواب نه دی ورکړی، خو تېره ورځ د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټلو د 115 کلیزې په مناسبت کابل کې جوړ شوو مراسمو ته د طالبانو دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وینا وکړه. هغه وویل په هر قیمت چمتو دي چې د افغانستان امنیت وساتي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې د داعش یا نورې وسلوالې ډلې د دغه هیواد امنیت ګډوډ کړي. مجاهد ګاونډیو هیوادونو ته په خطاب کې وویل،
ټولو ګاونډیو هیوادونو ته ښه پیغام لرو، د ورورګلوي پیغام لرو چې هیڅکله هم کوشش مکوي چې یا پر سرحداتو کې د ډیورنډ پر فرضي کرښه یا په نورو ساحو کې موږ ته مشکلات ایجاد کړي یا زموږ په وړاندې خندونه ایجاد کړي. موږ که پر سرحداتو باندې حلقوي سړک تیروو، موږ که پر سرحداتو باندې پوستې او بیزونه جوړوو، موږ که پر سرحداتو باندې قوتونه ځای پر ځای کوو، دا ستاسو دپاره خطر نه دی، بلکې دا موږ د خپل هیواد د ساتنې دپاره کوو، د خپل حریم او د خپل عزت د ساتنې دپاره یې کوو. دا زموږ فریضه ده، تر دې موږ هیڅکله نسو تیرېدلی، په هر قیمت به موږ د دې هیواد ساتنه کوو.
د طالبانو دفاع وزارت سرپرست داسې وخت د امنیت د ساتلو او ګاونډیانو سره د ښه چلند خبرې وکړي چې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی خبرداري ورکړ چې د داعش او نورو ترهګرو ډلو حضور افغانستان کې زیات شوی او دې چارې د پاکستان پر امنیت بد اغیز کړی. هغه اندېښنه ښوولي چې د افغانستان د وضعیت د لا کړکېچنېدو اغیزې به تر نورو زیات په پاکستان ولویږي، ځکه ګڼ افغانان به یو وار بیا د ده په خبره دغه هیواد ته کډه شي.
بیا هم ګرځو افغانستان ته. په کندهار کې د خټکیو کروندګر وایي سکالې د ناروغیو له امله حاصلات زیانمن شوي او پاتې حاصلات هم بازار نه لري. تیرو کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سکال دغه هیواد افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. په دې اړه زموږ د همکار راپور ته غوږ شئ.
دا د کندهار د دامان ولسوالۍ د مومندو کلی دی چې ګڼي کروندې د خټکیو له پالیزونو ډکې دي. د دې ولسوالۍ خټکی د خوند یا ذائقې لارخه په جنوبي زون کې ډېر مشهور، خو کروندګر یې وایي سږ کال د نورو کلونو په پرتله زیات زیانمن شوي دي. سردار محمد پر خپل درې جریبه ځمکه د خټکیو پالیز جوړ کړی، خو وایي تیرو ورستونو یې حاصل زیانمن کړ.
ورور مرزونه وکړه، پتونه وکړه، بدلی پر وسولې د دوا او بل معنا خو دلته بیا په بازار کې فروش نه لري. دغه دغه کان یې وسباري هلته په بازار کې په پنجو فلسي او په شلي په داس خرڅي شی مو نه دی په جوړ کړی. دغه خپل مصرفونه نه دی په جوړ کړی، کار په دغه رقم خراب.
تیر کلونو کې به د کندهار خټکی او هندواڼې پاکستان ته هم صادرېدلې، خو سږ کال دغه هیواد د افغانستان پر میوجاتو لوړه تعرفه وضع کړې چې له امله یې افغان سوداګرو صادرات نه دي کړي. دغه شان د تګ راتګ د موقتی سند نه درلودل د دوی بل ستونزه ده. د خټکیو کروندګر او سوداګر وایي د حاصل زیانمنېدو سره سره یې پاتې خټکی هم بازار نه لري او په ډېره کمه به یې پلوري. د حق محمد او زلمی په نومونو د خټکیو دوه سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د خټکیو د صادراتو امکانات ورته برابر کړي.
یو خو مرضونه ډېر وکړله، بیا په اول سر کښې ژلۍ پر وسه ده، ژلۍ پلزونه ډېر کمزوري کړله، د کاره وایستله، اوس پلزونه ورسېدله، اوس بیا دا خرید فروش نه لري نه خرڅېږي په بازار کښې. تقریبا موږ چې یو څه هغه زموږ د موټر کرایېله نه را جوړوي خو تقریبا دا رقم موټره موږ په 2000 ورکول، اوس په 3000 په 3500 موږ ورکوو.
بازار یې دلیا بیخي کمزوری دی او د مخه پاکستان ته اوښتله، اوس پاکستان د خواسه پاکستان ته نه ځي. باید موږ داسې وکړو چې د خارج ملکو ته دا زموږ خټکۍ ولاړ شي. ډېر ښایسته خټکۍ مو دي، دلته بیخي په کمو پیسو خرڅېږي، باید چې خارج ته ولاړ شي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي سږ کال پر 600 هکتار ځمکه د خټکیو پالیزونه جوړ سوي چې 4500 ټنه حاصل به ورکړي. د دغه ریاست د کرنیزو چارو امیر مولوي شمس الرحمن موسا وایي سږ کال د اقلیمي بدلون له امله بې وخته بارانونه وسول چې د خټکیو په شمول یې ټول حاصلات زیانمن کړل.
سږ کال په کندهار ولایت کې د تیر په شان باندې په څه توپیر سره پر 600 هکتاره از ځکه باندې زموږ د معلوماتو ډاټا له مخې څخه د خټکیو فعالیزونه سوي دي چې 4500 ټنه حاصل انشاءالله امیدوار یو چې لاسته به راوړو. او همداشان د هندوانو په باب 700 هکتاره شاوخوا باندې د هندوانو فعالیزونه سوي دي چې تخمینا 2000 ټنه میټریک ټنه حاصل به د هندوانو لاسته څخه ورڅخه راوړو. که ووایو چې د تیر په پرتله باندې د هندوانو په حاصلاتو کې سږ کال 10% او خټکو کې بیا 15-18% کموالی راغلی دی.
د کرنیزو چارو ماهرین اقلیمي بدلون په راتلونکو کلونو کې هم د کرنې په وړاندې یوه جدي ننګونه بولي. دوی وړاندیز کوي چې د طالبانو حکومت او اړوند بنسټونه باید کروندګرو ته د اقلیمي بدلونونو په اړه پوهاوی ورکړي او نوي کرنیز تخنیکونه معرفي کړي کوم چې د اقلیمي بدلونونو په وړاندې مقاومت ولري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو کولی شئ زموږ دا راپورونه ورته نور راپورونه زموږ په ویب پاڼې کې آزادی راډیو ډاټ کام کې د متن په توګه ولولئ. او اوس کولی شئ آزادی راډیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په منځنۍ څپه 12.90 په ټول افغانستان کې واورئ.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستی. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ زرته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې آزادۍ راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دی، بل حقوق دی، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورکړلی نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر کورنۍ وایي ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي. د روغتیا پالانو په وینا په ماشومانو کې د کلسیم د کمښت لاملونه له وخته مخکې زیږون، جراثیم، د میندو د شکر ناروغي او د ځینو درملو اخیستل دي. دوی د ځینو نورو مواردو ترڅنګ خلکو ته سپارښتنه کوي چې خپلو ماشومانو ته هغه خواړه ورکړي کوم چې کلسیم پکې موجود دي. خو یو شمیر هغوی چې ماشومان یې د کلسیم له کمښت سره مخ دي، آزادی راډیو ته یې وویل چې دا شان خوړو برابرولو توان نه لري. په دې اړه زموږ همکار پوره راپور چمتو کړی، تاسو یې واورئ.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علائم پکې رنګ کې دي، هغه سوروال کې سپینوال معلومیږي.
دا د میدان وردګو ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسېدونکي 38 کلن سید رحیم دي چې خپل دوه زمن یې د میدان وردګو ولایت مرکزی روغتون ته راوړي. وایي د کلسیم له کمښت سره مخامخ دي.
زما خپل یو دوه زمن دي، دا علائم پکې رنګ کې دي، هغه سوروال کې سپینوال معلومیږي. داسې سپېره غوندې کلسیم ډېره کمبوتی آئی، بیخی رفتار کې ګرځېدای نه شي، داسې مشکلات لري، نوکانې ماتېږي، دا مشکلات دي، خوراک هم نه کوي او غاښونه بس ماتېږي، پکې تور شي. داسې دغه زما زوی دی کنه، ګوره دلته ولاړم، دا مخکې سپین داغونه پیدا کړي او وجود نه ډېر ضعیفه ده، کلسیم کم ده، لس یو لس کلن ده، جگیگیم نقد بوتی ده.
کلسیم هم دا مادنی موادو لدلی چخدی چې په سلو کې نه نوي برخه د انسانانو په هډوکو او غاښونو کې او پاتې یوه برخه د بدن په نورو برخو کې موجوده ده. ماشومان او ځلمو کې چې د ودې په حالات کې دي د لویانو په پرتله ډیرو کلسیمو ته اړتیا لري. د میدان وردګو ولایت یو بل اوسیدونکی ګل رحمان وایي د ماشومانو کلسیمې کم سوي وه، خو د ډاکټرانو په سپارښتنه په خپل کور کې ورته درملنه وکړه.
یو زوی مې و چې هغه کلسیم کم شو، ډیر ضعیف شو. مونږ دیقان خلق هم یسو باد د مکتب رخصتې زو خپل هغه ازمکو ترکاري کارونه هم کوو. مونږ خپله دغه سبزي کرلی ده، بیا مونږ هغه بهترین علاج د ترکاري لخوا مثلا شبتل فضلي صابونه مونږ هم استفاده کوو په ترکاري کې. مونږ پالک، نانا، گسنیچ، مولای کلسیم لري، اوسپین لري. دا طریقه مونږ وکولی شو چې دغه کلسیم کمښت له منځه یوسو. او لمیو لکه کیلا، سیب، کینو، مالتا د دوا پزه دغه شای مرتب ورکلی ده، او خوشبختانه خدای دې ته شفا ورکلی ده او ختان درسته به تخپل حالت ته گرځیدلی ده. او دا کار له هر دوا له هر مصرف نه دا جلوگیری کوي.
خو په افغانستان کې اکثر کورنۍ د اقتصادي ستونزو سره هم لاس او گریوان دي، او خپل ماشومان ته هغه ډول خواړه نسی برابرولی لکه څنګه چاړ کیده. د اورزګان ولایت اوسیدونکی نورعلی هم وایي چې ډاکټران ورته ویلي چې زوی د کلسیم له کمښت سره مخ دی.
د مخ بڼه ژاړي، بدن یې کالی، او ورځ په ورځ ډنګریږي، او یو دغه خوی لري چې بس دا نوکان یې توریږي، غاښونه یې توریږي، او بل دغه یو دغه لري چې د سر درد یې وخت وخت سر لري، او ډیر بس په کمزوري روان یې، او دی ورځ په ورځ ننیږي، بس بدن یې ډیر ژاړي، کالی ګره ورځ بدی.
د اورزګان په گاوند کې د هلمند ولایت اوسیدونکي عبدالولی هم د خپل لور پاړه راته وویل چې ډاکټران ورته ویلي چې کلسیم کم دی.
نښې نښانې داسې ده، بدن یې تک ژاړي، او نوکانو د رژېدو مشکل لري، او د غاښو د ژړېدو مشکل لري.
روغتیا فعالان وایي په انسانانو کې د کلسیم د کمښت مهم لاملونه د حاملګۍ پر مهال د مور د شکرې ناروغي، ماشومانو ته تر 2.5 کلنۍ د مور د شیدو پر ځای د غواګانو یا پوډري شیدو ورکول دي. د میدان وردګو ولایت د مرکزی روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر نثار احمد نعیمی وایي د کلسیم د کمښت کلینیکي نښې د بدن د هډوکو نازکوالی، د غاښونو په خپل وخت نه راختل، د خاورو خوړل، د لاسونو او پښو کږیدل، د زخم د وینې ژر نه درېدل، او د عضلاتو رپیدل دي.
که چیسته وی چې د کلسیم د وجود ډیر کم شوی، چې اراز علایم شدید وینو، دغه مریضان به شفاخانه کې بستر شي، د خولې د لارې باز دواګانی چې ورکول کیږي. خو که چیرته وی چې د دې مشکل کمی، نو ښه طریقه هم دغه چې د ماشومان ته بعد کوشش وکړي چې د مستقیم لمر تکینی د ورځې حداقل 40 دقیقې کوشش وشي، د غټ اډوکی لکه د پښو ګونډې یا مثلا د لاس څنګه لوسی شي، لمر ورکړل شي، غذایي رژیم کې تغییرات راولي، هغه غذاګان چې کلسیم لري کوشش وشي، مثلا د غوا شیدې، مستې، خورت او چکا دغه استفاده وکړي، مختلف حبوبات دغه باید استفاده وکړي، حبوبات کې نه خود راځي، لوبیا راځي. ښه خبره ده چې هغه جوش شي ورکړل شي، او همدارنګه په غوړې کې ورکړل شي. اکثر ماشومان دي کوم رقم شي دوی غوړې باید ورکړل شي. ټول هغه سبزیجات چې شنه پاڼې ولري، ټول میوجات نظر دی په توانایي سره، خصوصا که د کلین استفاده وکړي دا به ښه وي، ځکه په دې کې هغه کوم ضروري مواد چې دي په اکثر هم پکې ډیر دي.
قدرمن اوریدونکو، تاسو راپورونه له ازادي رادیو نه واوریدل. وس کولای شي ازادي رادیو څلر ویش ساته په ټول افغانستان کې واوري. زمونږ راپورونه په ازادي ویب پاڼه کې azadiradio.com په متنی ډول هلته ورشي، زمونږ راپورونه ولولي. او په سټوډیو کې زمونږ همکار جاوید فیضی را سره دی. دغه راپورونه چې تاسو په پښتو باندې واوریدل، جاوید فیضی به تاسو ته دغه خبرونه او د خبری مجله په دری باندې وړاندې کړي، او وروسته هغه ته خراغلاست وایم. خراغلی خبرونه ته
تشکر فرشته جان. شنوندگان عزیز سلام بر شما، به مجله خبری خوش آمدید. قبل از همه توجه کنید به خبرها. امروز 19 اگست برابر بر روز جهانی بشردوستانه است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR به مناسبت این روز در صفحه اکس خود